هیله چی طول جور رو غوثت من بایست. شراغ لاست دانه هم تو گی بیالوژی مزمون تا. لکه چرنگه چی مو پا تیل وست که ده هزیمه سیستم برخی مو ویلی و سر موزینی موضوعات هم ویل چی ده غاشونو جورشت و جبه و ده لارو لابی غوده کومی او میری مو پیجندل. نن موجا تاسی پا دو هم لوست که رازو ده هزیمه سیستم پات برخی هم پیجنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې ده خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سنفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې ده هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کېږي ټوټه کول رامنځته کېږي یا خواړه په دغه عملیې کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کېږي رامنځته کېږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په معده کې خپله د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کېږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کړي تر ډېره حده پورې بیا چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دي هغه یو پیچلی اوږ چپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا شپږ متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دي هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیږي چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنۍ کولمو ته داخلیږي او دغه اسنای اشر چې دي یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم څه کېږي، یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکښې کې ټوټه کېږي او جذبېږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کېږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کېږي ټوټه کېږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کېږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کېږي لنده کېږي نرمېږي تر څو د هضم قابل وګرځېږي. لسو په دغه ځای کې لاړې چې دي په داسې سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي، ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي، بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معده ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مرې په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسېږي د خود معدې کوم لومړۍ دروازه چې د هغه څه کېږي د دغه فشار له امله خلاصېږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله څه کېږي بیرته بندېږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوی وکړي. موږ وایو خپله په معده کې چې دی د هایدروکلوریک اسید تیزاب تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حد مرسته کوي او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی سي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میدې کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوړي چې موږ وایي پروټین چې دی ډېر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه څه کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چی لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي موږ وایي معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د معدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دوی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پورې راځان رسوي اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ورسېږي به چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي کله چې اسنای اشر ته تېس هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې اینا چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګ مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي و دوی د ته چې کوي سره حلي او همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي غټې کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچنی کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطه پورې ادامه لري په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جس سوي هغه بیا راولړيږي په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي مثال د خبرې زینې غوړي دي پروټینونه دي الیاف دي همدارنګه نباتي سلولوز دي چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته پازیمی سیستم کی زنی ناروغی را مسکیر شده هغا سخه مشتاثر از او نسناستی قبضیت او دا اپردیکس میکروپی که دل وایو. لومری را زو نسناستی پا چه وقت کی را مسکیر شده نسناستی چه دی هغا مجاو تاسی وایو چی دا چه کل پا غط و کلمو کی دا او بو پر لپسی دا و چسی دفسی او جذب نسی نو دا چی لامل کی جه دا نسناستی را مسکیر دو لامل کی جه چی دا دیه دا پاره دا مخنیوی دا پاره باید دا او آرس محلول پا یو لیتر او بو کی واچه ولسی او یا هم مالگه چی شی سی پا او بو کی واچه ولسی و چی شل سی اغا دا دیه ناروغی چی که دا لیسی علاج که دایسی او ورپسی چی دی قبضیت وایم قبضیت چی دی اغا بی دا نسناستی برکس کل چی پا غط کلمو کی دا او بو زیاد جذب را مستسی یا مثال او با پا زیاد اندازه جذب کل سی بیا دا غایتا تو که دا کلکی دو لامل کی جی چی دا چی مسره دیش دا قبضیت پا نمسره دیش او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب له امله هم نه ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي هغه هم کیدای سي چې شي سي د قبضیت لامل وګرځېږي چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت چې سي بېرته سم سي او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي ورپسې راځو اپنډکس اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي نو کله چې دې ته ډېر اوبه ورسي یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کیږي چې باید دا چې دی مثال که چیرې خپل ډېر خراب حالت ته رسېدلی اوسي باید جراحي عملیاتو په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي ورپسې راځو زموږ او ستاسې د درس اخرنۍ برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنې ده لکه څنګه چې دا موږ او تاسې ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې واوسي د هغه دپاره باید موږ همیشه خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو همیشه چې کله خوراک کوو د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پرېمینځو او همدارنګه کوم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي ورسره کومې مېوې او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مال په محلول کې پریوینځل سي تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې زموږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي باید سرته ورسو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راز اوس موږ د موضوع اخرنۍ برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړی سوال هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي دویم سوال کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ دریم سوال نسناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیلی میومنی هیلی لگم چی تو جور رو غفزت من بست. شرق لست ده لسم تولگی دویم بسته. در از اون مجال تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث که و مجال تاسی درس با ده نه همی صفیه سخطر دیاله سمی صفیه پری دوام مکری. هیلی ده چی موضوع ده پا دقیقت سر غرونی زین. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیږي، سره یو ځای کیږي او کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټوله مو یاد کړله. میتابولیزم چې دی خپله په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بېلابېلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروي، د فزیکي فعالیت دروي فرق کوي. کوم کسان چې ډېر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډېر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډېر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جنیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موږ شو میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویله چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه رااخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده ډول سره تعریفولی سو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ATP انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې دی چې لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي د تیزاب په واسطه هغه څه کیږي پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کی، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یوځای کیږي او ورڅخه پروتین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه هم ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلقو عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې ده ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم داسې دنده سرته رسوي چې موږ وایو دوی چې دي دغه کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغوی په ماتولو کې ښه رول لوبوي، یا دا کم دغه معدې ته چې کوم غټ ساختمان والا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې معدې ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوړي. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بله عملیه ده. کتابولیزم چې دي عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دغه قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي باندې. تر څو انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربن ډای اکساید چې دی هغه چې کیږي ازادیږي، او اوبه چې دی ډېری وخت به تاسو د پاڼو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلي اوسئ چې هغه څه سوي د دې عملیه په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیه پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي. چې موږ وایو اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي، مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کتابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره، ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی، او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپل په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دوی دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري، او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونو اوسي، تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي، مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو، د پروټینونو، کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلی وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلېږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه بیا چې کوي د آزادو اوبه په ځای راځي او هغه فعالیت یې مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه پر ځای راځي، خپله تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزادو اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنې د آزادو اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپله د حجرې شاوخوا ټوله معنی ولري. زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې عضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره. یوازې که چیرې حجره له په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې د هغه څه شي د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنې د مایع په داخل کې حجره څه لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم څه شي د نیمه مایع ماده ده او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسېږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته څه لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړه سي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنې کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 95% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول د ټولو په چپره کېږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کېږي ډېری وخت. دا زموږ او ستاسي د نن موضوع. انشاءالله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې راواخلئ او نوموړې پوښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یواست که چیرې واضح هم کوي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایاست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.